ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې د خبرونې دوهم نیمه کې د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث لرو چې دا بحث مو هم د افغانستان په مسله کې د قطر پر رول څرخي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي په 2022 کال کې په افغانستان کې د اعدام سزا داسې تطبیق شوې چې نړیوال قوانین یې نقض کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د اعدام د سزا په اړه په یو تازه راپور کې چې نن خپور شوی افغانستان د هغه هیواد په توګه یاد کړی چې د ډیرو عادي جرایمو لپاره هم د اعدام حکمونه ورکول کیږي. خو د طالبانو حکومت د دې راپور په غبرګون کې ویلي چې د دوی په واکمنۍ کې تر اوسه د اعدام یوازې یو حکم، هغه هم د شرعي قوانینو او دقیقو شواهدو په اساس تطبیق شوی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وايي افغانستان که څه هم د رسنیو له سرختونو لویدلې، خو د دې سازمان په وینا په دې هیواد کې لا هم د بشري حقوقو ناورین دوام لري. د هیومن رائټس واچ د آسیا څانګې مرستیال پاتریشا ګاسمن وايي د افغانستان له دریو دوه برخي وګړي اوس مهال له غذایي ناامنۍ سره لاس ګریوان دي چې په دې ډله کې له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ 15,000 ماشومان هم شامل دي. د هغې په وینا ښځې او نجونې تر ټولو زیات ګواښ سره مخامخ دي. د ایران یو چارواکی ویلي تیر کال د هلمند سیند شاوخوا 20 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړې دي. تسنیم خبری آژانس پرون دوشنبه د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي په حواله خبر ورکړی چې ویلي دی د هلمند مایدې له مخې په کال کې باید ایران ته 1,000,000 متر مکعب اوبه ورکړل شي. هغه ویل د هلمند مایدې عملي کول چې په 1950 کال کې لاسلیک شوی د ایران له لومړیتوبونو څخه ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د اعدام د سزا په اړه خپل تازه راپور کې وایي په 2022 کال کې اعدامونه د 13 کلونو پرتله تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی دی. ایران په دې برخه کې له تر ټولو مخکې شوی دی. امنیسټي انټرنیشنل په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې لچین پرته په نور نړۍ کې د 1,300 اعدامونو په سلو کې نوي یوازې د 3 هیوادونو لخوا تطبیق شوي چې لومړی ایران، دوهم سعودي عربستان او ورپسې مصر دی.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت کې کړې
نظام پته کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنوري نوري هر کله کوم. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له چارواکو سره د لیدنو کتنو لپاره تیرونه کندهار ته لاړ. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی ژمنه کړې چې له افغانانو سره د امنیت او سوکالۍ په چارو کې مرسته کوي. د طالبانو چارواکو له نوموړي سره په لیدنو کتنو کې له قطر څخه وغوښتل چې د دوی د حکومت او د نړۍ د هیوادونو تر منځ اعتماد جوړونه کې همکاري وکړي. دا له کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د هیواد ته د شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی دوهم سفر دی. هغه لومړی ځل چې صدر اعظم نو بلکې د بهرنیو چارو وزارت چارې مخ ته وړلې د 2021 کال د سپتمبر په 1 چې د طالبانو د واکمنۍ څه باندې یوه میاشت پوره شوې وه کابل ته تللی و. خو په ټوله کې قطر یو له هغو هیوادونو دی چې د افغانستان په مسله کې ډېر ښکېل پاتې شوی. د افغانستان په جمهوري نظام کې قطر په دوحه کې طالبانو ته رسمي دفتر ورکړ. وروسته په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د پلاو ترمنځ څو پړاو خبرې هلته ترسره شوې چې بالاخره د 2020 کال د فبروري په 9 د طالبانو او د متحدو ایالاتونو ترمنځ یوه موافقه لاسلیک شوه. د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته هم قطر د افغانستان په مسله کې مهمه ونډه اخیستې او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو لخوا د یوې رابل شوې غونډې کوربتوب هم وکړ. په ټوله کې یو شمېر تحلیلګران په دې باور دي چې قطر د افغانستان په مسلو کې په یو ډول د امریکا او لویدیز د ګټو ساتندوی دی. نن 15 دقیقې بحث کې پر دې او اړوند نور موضوعاتو خبرې کوو. د بحث مو د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل په هنتون پخواني استاد نصر الله ستانګزیا او د سیاسي چارو شنونکي سعید زاکر شاه سادات ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون لاري را سره وصل شوې دي. دواړه میلمانو ته خراغ لاست وایو. لومړی به ستانګزیا صاحب تاسو ته در شو. د قطر صدر اعظم دا ځل چې افغانستان ته تللی کندهار ته لاړ، په کندهار کې د طالبانو له رئیس الوزرا او ځینې نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو چارواکو سره دی یو هیواد د مشرتابه په کچه دا لومړنی سفر او زکه تیر ځل چې نوموړی کابل ته تللی و صدر اعظم نه بلکې د بهرنیو چارو سرپرستو له حقوقي پلوه آیا د نوموړي سفر د طالبانو حکومت په یو ډول باندې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد نه دی پیژندلی یو ډول رسمیت ورکولی شي؟
ډیره مننه زم خپل سلامونه او احترامات تاسو درنو اوریدونکو درون ملنا ته وړاندې کوم. مسلسل د قطر ډیپلوماټیک اړیکې د شاهي حکومت نه را په دغه د افغانستان سره شروع شوې. یعنې کله چې کال 1900 کال کې قطر د یو مستقل هیواد په توګه رامنځته شو، د افغانستان شاهي دولت په هغه زمان کې د قطر دولت په رسمیت پیژنده او له هغه نه د افغانستان او قطر مناسبات هیڅ کله نه په اقتصادي لحاظ نه هم په سیاسي لحاظ نه هم په ډیپلوماتیک لحاظ سره نږدې اړیکې وې. اما کله چې لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه په 2008 او 2009 کلونو کې چې په قطر د افغانستان په قضیه کې را داخل شو او په دې توګه ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې شوې، د افغانستان سفارت په قطر کې پرانستل شو او بیا وروسته د قطر سفارت په افغانستان کې فعال شو. لږ سره جوخت طالبانو لپاره په هغه زمان کې یو دفتر پرانستل شو او همدارنګه هغه بندیان چې د ګوانتانامو کې وو او د طالبانو سره رابطه درلوده کله به چې هغوی را خلاص شول یا را به انتقال بشول نو معمولا به په قطر هیواد کې ساتل کېدل. چې په هغه زمانه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت یو ډول عکس العملي برخورد هم له دې قضیې سره وکړي. په هر صورت لکه ستاسو اشاره وکړه چې د تاریخي بګراوند ته نظر، قطر د دوحې د تړون تسهیل کوونکی او د مذاکراتو یو مرکز په حیث مبدل شو. زه فکر کوم چې قطر لکه ستاسو ورته اشاره وکړه مخکې له دې نه چې مشخص تاسو سوال ته ځواب ووایم، د غربي نړۍ او امریکې او د طالبانو ترمنځ د ارتباطي پل په عنوان تر اوسه پورې خپل دغه ونډه او رول لوبوي او په طالبان باندې مستقیم اثر لري او طالبان په دې لحاظ هم له قطر نه مدیون دي چې په سیاسي لحاظ یې په بینالمللي مناسباتو کې داخل کړل. او اوس هم د حقوقي له لحاظه قطر برسره پر دې چې هڅه کوي چې د طالبانو حکومت ته په نور تشویق کې تر څو سره تعامل کې دوی په اصطلاح خپل هم یو ډول دغسې اړیکې د غیر مستقیم یا ضمني شناخت عنوانه مطرح کېدای شي.
مننه ستنځه صاحب، د سیاسي چارو شننکه سید زاکر شاه ساده تاسو ته بدر شو. لکه څنګه چې ستنځه صاحب هم ورته اشاره وکړه، قطر د افغانستان په مسله کې مهم رول تر اوسه پورې لوبولی خو کرا شو دغه سفر ته. قطر د سولې هڅې مخته یوړلې د طالبانو او د امریکا ترمنځ، لکه څنګه چې مخکې ستنځه صاحب هم اشاره وکړه، ډېر مودې رئیس د افغانستان په مسله کې ښکیل پاتې شوی. د قطر لپاره دغه هڅې څومره مهمې دي چې بریالی شي په عربي نړۍ کې او هم په نړیوال ډګر کې د حیثیت لپاره؟ تر اوسه پورې خدای سي ښکاری چې نړیوال ټولنې هغه غوښتنه چې له طالبانو درلودې هغه نه دي پوره شوی او قطر هم په یو ډول ممکن په یو ډول ګرمو بلل شي.
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن ستنګي تاسو سره پروګرام اوریدونکو ته. په ټوله کې د قطر رول بدون د کوم شک موږ ویل شو چې دای حقیقت کې د امریکای استازیتوب کې د امریکای په اصطلاح لوی ترین بیز او مرکز هم په قطر کې شتون لري او دا د امریکای د اجازه نه بغیر فکر نه کوم چې دلته او هلته داسې ګامونه وشي اخیستل. او دا چې مثلا په هغه وخت کې هم کوربتوب وکړو چې ګواکې طالبانو ته یو دویم هویت یا حیثیت و بخو او هلته دفتر ورته خلاص کړو، دا ټول زما په باور د امریکای په اشارات او دستورو. نو بنان اوس هم د دې د سفر زه فکر نه کوم چې د دې په خپل اراده دي، دا به خامخا دستورات ورته ورکړل شوي وي او دا شخص پیلان راغلی لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، هغه وخت سرپرست خارجه وزیر او اوس صدر اعظم دی، دا لومړنی وار و چې داسې راغی او دا به خامخا د یو لوی پیغام سره راغلی وي او هغه پیغام کې به خامخا طالبان ته دا ویل کېږي چې ځکه په دې اخر کې تاسو لیدلی وي یو ډول رقابتونه څرګند شول چې هم چین میدان ته راغی او هم یو اندازه روس نږدې شو. نو امریکا چې دا حالات ولیدو نو خامخا بیرته خپل هغه کومکونه معجل بیرته جاري کړو او دوی به یې هم لیږلی وي خامخا د یو بل ستر پیغام سره.
چې ګواکي طالبان کده اصلاحات په خپل ځان کې راولي او په دا نظام کې راولي او شرایط چورته ویل شوي نو دا شرایط د منولو لپاره یا د لپاره چې دی هغه ته آماده شي راتنه پیژندل ته ممکن دا پیغام هم ورته راوړوي.
سنیزه صاحب، قطر کوچنی هیواد دی که چیرې د امریکا لویدیز او د طالبانو ترمنځ د تعامل په برخه کې یا د اړیکو په برخه کې د یو پل رول لوبوي یا د منځګړي رول لوبوي، له منځګړي ډېرې توقع هم کیږي. د نړیوالې ټولنې هغه توقعات چې لري له طالبانو څومره تاسو قطر په دې کې دخیل بولی، یا له قطر نه څومره د دې تقاضا کیږي چې له هغه نفوذ نه چې دوی لري یا ممکن وی لري، آیا دوی کار اخیستی تر اوسه پورې؟
دو ټکو ته به اشاره وکړو. اول دا چې یو ټکی چې مخکې مې ارزونه سوی کړی، هغه دا ده چې رسما قطر د امریکې د متحده ایالاتو د منافعو او حقوقو ساتونکی په افغانستان کې ده. دا کله چې طالبان په قدرت ورسېدل، څو میاشتې وروسته د هغې نه قطر دا مسؤلیت واخیستی. په حقوقي لحاظ قطر دا اوس د امریکې د منافعو ساتونکی هیواد په افغانستان کې ګڼل کېږي. په دې معنا چې که چیرې د یو هیواد منافع او ډیپلوماتیک او سیاسي اړیکې قطع شي، نو درېمګړی هیواد د منافعو د حافظ په عنوان را داخلیږي، چې اوس د امریکې د متحده ایالاتو لپاره قطر هم دغه رول لري. له بلې خوا نه دې ته هم باید په نظر کې وساتو چې غربي نړۍ هر هغه پیغام چې غواړي چې طالبانو ته یې ورسوي، ټول اروپایي هیوادونه، کاناډا، استرالیا، د امریکې په شمول، دوی دا خپل پیغام او خپلې غوښتنې طالبانو ته د قطر د حکومت له لارې رسوي. راغلو په دې چې قطر به څه وکړی شي که ونه شي کړی، زه فکر کوم چې هغه شی چې امریکایانو غوښتل تر اوسه پورې قطریانو کړی دي، په دې معنا چې دوی د قواو د وتلو زمینه، د دوحې د تړون لاسلیک، دا په حقیقت کې هغه شیانو چې امریکایانو غوښتل او دا قطریانو ښه رول پکې ولوباوه. خو یو شی ته باید متوجه اوسو چې د دنیا په بین المللي مناسباتو کې لا تر اوسه قطر یو با تجربه هیواد یا یو ډېر مؤثر هیواد نه ده چې هغه وکړی شي بین المللي منازعات او بین المللي مدیریت کې یا د هغه د حل لپاره هڅه وکړي. په عین زمان کې دته هم باید پام کې ولرو چې په خپل خلیج هیوادو کې، عربي خلیج هیوادو کې، نور لوبې کوونکي له قطر سره یو ډول رقابت هم لري، لکه سعودي عربستان، لکه متحده عربي امارات، لکه کویت. په خصوص متحده عربي امارات او عربستان چې د افغانستان په قضایاو کې له ډېره پخوانه دخیل دي او یو ډول خپل منافع هم پکې ویني چې د اوس لپاره دوی ساکت دي. بنابراین دغه ټولو تنازعاتو او کنفلیکټونو په نظر کې نیولو سره او هغه موازې چې اوس ظاهرا لیدل کېږي چې د طالبانو او غربي نړۍ په منځ کې ډېر واټن شتون لري، دا لږ څه مشکله وي. اما راغلو په دې چې مخکې زموږ دوست مهرباني وکړه او دقن وویلي، په دغه موجوده حالاتو کې چینایان نور لو منطقوي لوبې کوونکي لکه روسیا، لکه د مرکزي آسیا هیوادونه، ایران، دوی په یو پاته پاکستان، دوی یو ډول غواړي چې له دغه خلا نه په استفادې سره یو ډول نفوذ وکړي په افغانستان کې، چې دا په طبیعي ډول امریکایانو او غربیانو ته ډېر د منلو وړ نه ده. بنابراین قطریان په حقیقت کې د غرب او د امریکې د منافعو او هغه لویو ستراتیژیو د ساتونکي په عنوان راځي سیمې ته، له طالبانو سره غږېږي، د هغوی پیغامونه ورته رسوي، د هغوی تشویشونه ورته رسوي، د هغوی غوښتنې ورته رسوي. او په طبیعي ډول به طالبان هم د مقابل لوري نه غوښتنې لري، هغه به د قطر په واسطه هغه نورو سترو هیوادو ته رسوي.
بله استاد، زه مننه. هم دغه ورستی برخه تکرار شو، هم دغه مسلې ته د طالبان ویان زبی الله مجاهد هم اشاره کړې و، د کندهار کې د رئیس الوزرا او نور چارواکو سره د قطر د صدر اعظم د لیدنو کتنو په اړه خبره کړې، ویلي چې دوی له قطر نه غوښتي دي چې له نړۍ له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکې لا پیاوړي کړي. سعادت صاحب، تاسو ته راځو کراشو، همدا د قطر د صدر اعظم سفر ته دی، د کابل پر ځای کندهار ته لاړ، په کندهار کې د طالبانو رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره ولیدل، دا څه پیغام ورکوي؟ آیا عملاً پایتخت کندهار ته لیږدول شوی؟
دا په حقیقت کې دا پیغام لري. یو پیغام دا دی چې په غیر رسمي توګه مرکزیت کندهار شوی دی. بل پیغام دا دی چې هغه ستونزې چې دلته او هلته یادیږي، ګواکې د ملا یعقوب او قحطاني صاحب د دوی او د مشرطابه ترمنځ کوم کراچ چې راغلی، یا کومه ستونزه چې ظاهره ده او خبرو کې هم څرګندیږي. بله ستونزه دا هم ده چې او بیا فکر کېږي، داسې ویل کېږي چې ګواکې که ملا هیبت الله شتون ولري هلته یا ژوندی وي، نو ځان ته یو بیل فوج جوړ کړه، بیل اداره، او د کابل به فقط لکه نورو ولایاتو غوندې لکه یا دویم مرکز به وي، لیکن اصلي مرکزیت به عملته وي. دویمه خبر دا ده چې د یو مملکت صدر اعظم راضي او صدر اعظم سره بیا هم رئیس الوزرا ویني دلته، لیکن هیڅوک نه بریالی کېږي په هیڅ شان، نه د نړیوال سازمان، نه نور څوک چې ګواکې یو څوک په نامه د ملا هیبت الله وویني. او دا شکونه نور هم زیاتوي چې دا آیا واقعا شتون لري او که نه لري. دویم دا چې دغه مرکزیت د تشه په خاطر دوباره قندهار ته وړل شو، یعنی تقریبا دا د شک فضا چې د دې تر منځ رامنځته شوی دا اوس نور هم دته په اصطلاح د غبن سټور کې، یعنی په اثبات رسي او کڅنګه. نو زه فکر کوم دا مختلف دلایل دي.
ستانزه صاحب، تاسو څه پکې وایي؟ معمولا دغه سه لوړ رتبه حياتونه یا چارواکي چې راځي معمولا پایتخت ځي. کندهار ته تللی آیا د کندهار کې د طالبانو د مشر موجودیت د دې سبب شوی دی چې هغه پر شاوخوا د غټول هغه مهم کسان راټول کړي دي، پر ځان خپل ویان دفتر هم تر ډیره حالت انتقال کړي دي؟
ګورې کده چې یو تصنیف رامنځته کوچه په حقیقت کې دوه پایتخته، په دې معنا چې اداري پایتخت یا مرکز اوس لپاره کابل ده، او دا طالبان ته ناممکنه همدا چې په دغه ټولو تشکیلاتو خبرو سره دا ټوله دستګاه انتقال شي کندهار ته. بلم او سیاسي مرکز او د تصمیم نیونې اساسي مرکز کندهار ګرځېدلی. دا یوازې په دې مورد کې نه، په نورو ټولو متعددو مواردو کې دلایل ډیر واضح دي. یو دا ده چې تاسو وګورئ چې ملا هیبت الله یا شتون لري یا شتون نه لري، د ده فرامین د حضور له کندهار نه صادریږي، د هغې جنه د وزیرانو په سطحه، د ستره محکمې د غړو په سطحه، او نور عالي مقامات نظامی او ملکی له هغې جنه مقرریږي او برطرفیږي. جالبه خبر په دې سفر کې دا ده، د تاسو د سجاد صاحب د خبرو سره په دوام، چې هغه پروتوکول چې یو صدر اعظم ته په دغه سفر کې د قطر صدر اعظم ته په پام کې نه ونیول شوی، په دې معنا چې که د دوی رئیس الوزرا چې رئیس الوزرا معادل د موږ او تاسو اصطلاح صدر اعظم یا هغه لومړی وزیر ده، ده باید د نوموړي نه استقبال کړی وای او هغه پروتوکول ورسره اجرا کړی وای. برعکس تاسو ویل چې ملا امیر خان متقی د طالبان د بهرنیو چارو وزیر دی، هغه نه په اصطلاح په کندهار کې استقبال وکړ، او کله چې برخوندین حتی ملا حسن له خپل دفتر نه د باندې ووتلی صدر اعظم دی قطر ته، دا ډېر خطرناک پیغام هم رسوي. هغه دا ده چې له یو خوانه د طالبانو خودخواهي ثابتوي، او له بلې خوانه د قطر مجبوریت. بنان زه فکر کوم چې چون کندهار اوس اصلي مرکز د سیاسي تصامیمو نیول شوی ده، قطریانو یو ډول ښودلم چې په کندهار ته لاسرسی لري او د تصمیم اصلي مرجع ته لاس وروړي، او له بلې خوانه د رئیس الوزرا سره د ملاقات معنا دا وه چې نو د رئیس الوزرا دفتر هم په کابل کې نشته.
بل سنځه سب کور ودان، تاسو سره چې ما خبرې وکړه لډیر وخت مونږ درلود، خو یو لاند پښتنه کې جواب کوي راته چې په نهایت کې آیا قطر به وکول شي چې طالبان د توهڅوي چې د نړیوال ټولنې غوښتنې ومني په تیر بیا د خزو او جنو د زده کړې او کار په برخو کې؟
زه به نه کوم په لاند مو ده کې د دې لپاره چې د مال نظر خپل دغه موجوده وضعیت مختلف متنوع متناقض فرامین صادرول دا غیر آگاهانه دول سوی دا پلان سوی خبری دی نو زفکر نکن چه قطر با پدیر سادگی سر دا مسائل خلاص کی او غربیان و امریکان هم فکر نکن بود بشری حقوق و پرتباط سرال دا چی بظاهر که دا بحثونه کوی دیرول تا پا اولویت کیوی اولویت که دی غیلوی استراتیجی گانه دی پوزی استراتیجی گانه دی به پاکستان وزه به پاکستان که دی به ثباته دارن امریکایان داریگی چه افراطی اناسر یا ده امریکا زد اناسر یا چینهی پلاو اناسر ده پاکستان اتومی تحصیات الاس پیدانی که ده چین ده پاره ده مسئله مغلقه دل داده امریکایان ده پاره اولویت داری او ده غوی مخنوی او نفوز مسئله در روسانو مستقیمن در اوکراین پر جنگ بر ارتباط داری من اگر طول اگر نقطه دیز فکر کنم چه در مسائل یا اگر دایش مسائل و ده القاعده مسائل دا مسائل به ډیر زیات مطرح شوي نسبت د ته چې دا ویل شوي وي چې د نجونو مکتبونه دې خلاص شي یا نه زه فکر کوم دا غروبنایي حالت ځان ته غوره کړی چې امریکایان هم په دې کې ډېر صادق دي.
مننه کور ودان د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل پوهنتون پخوانی استاد نصرالله استانزی کور ودان چې په دې بحث کې مراسره ګډون وکړ نور تاسو ته زحمت نه درکو مننه کور ودان ساده سه تاسو ته درځو مخکې سانزی صاحب په خبرو کې اشاره ورته وکړه او تاسو هم اشاره وکړله د قطر صدر اعظم راځي کندهار ته د رئیس الوزرا سره ګوري خو د طالبانو د مشر سره د لیدنو کتنو په اړه هیڅ نه دی ویل شوی. داسې هم مخکې سانزی صاحب ورته اشاره وکړله چې اداري چارې یا سیاسي کندهار مرکز دی او د حکومت ولی او نور کابینه هم په کابل کې ده. کله چې ټوله کابینه او حکومت ولی په کابل کې وي د قطر صدر اعظم هم اجرایوي چارو مشر دی. آیا دا به خنوي چې په کابل ته راغلی وي له وزیرانو سره مختلف د کابینې له غړو سره کتلی وي؟
پته له شکه چې زموږ او تاسو په حساب باندې یعنې مرکزیت کابل دی، یعنې تر اوسه پورې رسما پایتخت کابل دی او دا لومړی ځل وو چې داسې یو په لوړه کچه د یو هېواد صدر اعظم مستقیمن د هغه نه الوزي او په کندهار کې پوزیږي. دا په خپل ذات کې پیغامونه لري خپل شاته او هغه ما مخکې مزانه وکړه چې تکرار د جملات ونشي. یو د خبرو دا وه چې مرکز قومنده ډېره څرګنده او واضحه کړه او بل دا چې قطریان هم دا وښودل چې یعنې دوی مستقیمن کولی شي چې هلته په حساب د دین سره خبرې وکړي. دریم دا چې د خپل د ملا حسن موجودیت او د ښاغلي ذبیح الله مجاهد او دا نور معتمد کسان چې ګواکي هیبت الله په نوم چا ته معتمد دي هلته تر هغوی حاکمیت لاندې باید وي او ټولې خبرې د هغوی تر نظر لاندې باید وشي یا لنډ لاسرسی ورته ولري. له بلې خوا نه په کابل کې د باقي څه چې وزارتونه دي یعنې په خپل په ظاهره کې ټول هلته فعال دي، ټول هلته شتون لري، لیکن هغه ستونزې چې د دوی ترمنځ دي هغه تر ډېره بریده پورې کوشش کوي سره چې بعد بیرون نشي. که ستاسو په یاد وي کله چې حقانی ته په خوست کې څه بیان ورکړو نو عملا تاسو ویل چې ذبیح الله مجاهد دا وویل چې دا خبرې د میډیا د خپلې خبرې نه دي، باید موږ په منځ کې سره یعنی خبرې سره وکړو، یعنی نه باید مشر ته داسې څرګندونې وشي.
تروسه دغه یوه پوښتنه ځواب کوي، دغه د طالبانو مشر له هیچا سره نه ګوري، علت څه دی او هغه د طالبانو چارواکي ځینې څرګندونې چې په دې برخه کې کړي دي چې اړتیا نشته، آیا دا د قناعت وړ دي؟
په هیڅ شان شخصا زه په خپله تر ډېره بیره پورې د شک لرم چې دی حتی ژوندون د لاسه ډېر پخوا ورکړی، لکه څنګه چې ملا محمد عمر اخند یې سره دوه کاله پټ ساتلی او د هغه په نامه فرمانونه صادرېدل، لیکن دا چې د کوم ادرسه د فرمانونه صادرېدل د هغه په نامه باندې هغه زما فیاد دي. په هغه وخت کې هم اوس هم زه فکر کوم چې عین لوبه ده، ځکه چې په هغه د کوچلاق په لویه بمي چاودنه کې کم تر کمه 55 د دوی په منځ کې په اصطلاح ووژل شول او ټپیان شول. نو په هغه کې ویل کېږي چې دا سړی اصلا شتون نه لري، خو که شتون نه لرلی نو د ده نه لوړ پورې نور کومې چارواکي راتلی شي چې نړیوال سازمان سره نه ګوري پټ دی. په خپل ولس ته یو ځل دپاره هم نه د روژې په وخت کې ظاهر شو پیغامیې ورکړو نه په اختر کې،
او خپل هم یو امیر په حیث یو امیر مؤمنین زنو یا امیر د افغانانو یو ځل لپاره د جرأت او جسارت د بنوي چې خپل ولست ظاهر شي نو بنا انده ټول شکونه چې یو د بل پټ کیږي اسایر فی سدی په لحاظ تر نوی پینځه نوی فیصد پورې شاید شک ترتیب کې د شتون نه لري خدا کم دینه کم استخباراتي لوبه ده چې د کنټرول د ساتل ده او په دغه وسنی پیړی کې
دی یو ورسته پښتنه ډیر وخت من له روح مخې مل استانځي سمنم د پښتنه وکړه د قطر موضوع ده چې مونږ په بحث کوو قطر کوچنی هیواد ده لکه څنګه چې مخکې استانځي صاحب ورته اشاره وکړه د ډیپلوماټیک دګر کې نوې هڅې پیل کړې دي آیا قطر به وکولای شي چې طالبان وهڅوي چې د نړیوال ټولنې غوښتنې ومني په تیر بیا د خزو او جنو د کار او ځکړې په برخه کې
په ټول کې د دستورات د بلچادي قطر فقط خپل رول لوبي لکه استاذي چې امریکای ټاکلو دا یو استاذ دی په خونه رول تر ډیره بریده پورې د پاکستان او اوسنۍ رول په مجموع کې د پاکستان او د افغانستان کنټرول تقریبا د قطر په لاس کې دی او دا د امریکای په دستور کېږي اما دا توانمندګان کدو یو وغواړي چې دا شیان پلی شي دا ماویر چې د دوه درې ورځو خبره نه ده حقیقت دا ده چې دغه لوبه یو ډول اوګدیږي او ډول کیږي او یو غیر سالم رقابت د پاره افغانستان سو استفاده کیږي افغان ولس سو استفاده شوی دی دغه فقط د ناسالم رقابت تو د پاره مونږه ټول زجر په دونه لسیزو کې ګالې وي غوسم د چین او د روس او د دوی ترمنځ د ناسالم رقابت په اساس دغه کشالی رامنځته کی د چبېست طالبان ته ځان رنجدې کی امریکا فقط یوازنی لامل دا ده چې بعد د چین مخه ډبه کی بعد د روس مخه ډبه کی چې د دوی لاس نور وګد نشي تر ګرمو بو پورې زه فکر کوم چې فقط دغه یو تسلسل دوی ساتل دی په خپل کې کني دا د دوه ورځې خبره نه ده امریکا په کم شکل چې تعهد کړه او په هغه شکل باندې بعد عمل کړه وای لکن لو به تر شا چې روان دي نو لبره مرغه واځي بي پی استخباراتي لوبه ده
مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکه سید ذاکر شاه سادات او له هغه مخکې د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل پوهنتون په خوانی استاد نصر الله ستانګزی چې په دې بحث کې مو 15 دقیقې بحث کې مو سره ګډون وکړ زنوري اس نوري لتا سو اجازه غوړم خو د ازادي رادیو خبرونه اوري
جانوری لیلو